شنبه د مرغومی اتمه د دسمبر 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. دا خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.15 هم خپری شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو 2 اونیو کې د طالبانو د 1500 جګپوړي قمندانانو د وژلو ادعا کوي او وایي هر هغه څوک چې د سولې د لارې خنډ وي هغه به له منځه وړو. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وایي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو څخه خوشي شوي او په مصر کې پر ګرځندویانو چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحد د امریکا د متحد ایالاتونو د حکومت یو ویاند وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تیره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحد ایالاتونه به له افغانستانه خپل وزرا سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ټرمپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحد ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات وکړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاغلی خوږیاڼي وویل د غنیخیلو ولسوالۍ هغه سیمې چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوي او دا مهال پکې ولسي پاڅون کوونکي ځای پر ځای شوي دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیلو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالۍ په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمې د بابس په نوم نومولې وه. دا هم نن د دوی د شپه کې شوه.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په حصارک او نازیانو ولسوالیو کې هم د دولت ضد وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یوه ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نه لس کسان چې نیول شوي وو له خوشي کېدو وروسته تېر ماښام ارغنج خوا ولسوالۍ ته ورسېدل. که څه هم طالبانو غوښتل چې دا سرتیري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالۍ یومګان، وردوج او درې خشک دا مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لارغونو احرامونو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پورې بس چاودنه شوې ده چې دوه کسان یې وژلي او لس نور یې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. پولیسو ویلي دي چې د دې چاودنې په اړه پلټنې پیل شوې دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سعودي د حکومت دا بیان د هغه څه وضاحت بلل کېږي چې منتقدانو د بحران د وخت مدیریت بللی دی. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د پنجشنبې په ورځ د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د کابینې یو شمېر مهم غړي له دندو لرې او نوي څېرې وګمارلې. کارپوهان وایي سعودي په مهمو حکومتي پوستونو د نویو کسانو په ګمارلو سره هڅه کوي هغه زیان او ضربه کمه کړي چې د خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو قضیې د دې هیواد حکومت ته ورکړې ده. جمال خاشقجي د تیر اکتوبر میاشت په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې ووژل شو. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځو وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کې راوتلي وو، وشکې بهونکی ګاز استعمال کړ. د سودان په مرکز او یو شمېر نورو ښارونو کې له نږدې دوو اونیو راهیسې زرګونو کسانو مظاهرې پیل کړي دي. او وروستی خبر دا چې د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازې انجلیا جولی وای کېدی شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سي نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خپره شوه، د اوسکار جایزې ګټونکې انجلیا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او کنه وویل، هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجلیا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي. دا ساده راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. افغان حکومت د طالبانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای علت یې دا دی چې دا خلک سولې ته مجبور شي.
کسایی که به صلح از درنا میشه اونا هم باید اونا زیر فشار بیاریم تا یا به صلح بپیونده و یا از بین برده شه.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په پېښور کې د افغانستان د سولې په اړه او د افغانستان او پاکستان د ترینګلیو اړیکو په ارتباط غونډه وشوه.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر و، اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر ته رسیدلی دی. صرف
په نړیوالو چاپي خبرونو کې د افغانستان قضیې ته د هند د اندېښنې په اړه اورېدلی شئ. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوې میرمنې سره غږېدلی و چې وایي پر ماشومانو مې تعلیم وکړ او اوس مې ژوند ډېر ښه سوی.
چې دا بچیان مې شول مې نه، زه یو اولاد بې تحصیله نه پرېږدم چې خپله مې نه دی ویلی باید چې د اولاد مې ورسه. اوس مې شکر یوه لور مې هغه د په برقي تذکیرو کې ده، یوه مې په ستره محکمه کې ده، زوی مې په مالیاتو کې ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دریو ځانګړیو هدفونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي بریدونه زیات کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوایي ځواک مشر وایي په تیرو څو اونیو کې د طالبانو او داعش یو شمېر مهم مشران له منځه وړي دي. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی چې ټاکل شوې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یوه بله غونډه هم وشي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د دفاع د وزارت ویان غفور احمد جاوید وای د طالبانو او داعش ډلې پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې ده او د وسلوالو ګڼ شمېر مشران او جنګیالي پکې لمن زوړل شوي دي. غفور احمد جاوید بیګا شپه ازادي راډیو ته وویل د تهاجمي عملیاتو د زیاتولو درې هدفونه دي.
چند مسائل بود، یکی که ما رقم تلفات نیروی امنیتی و دفاعی خود کاهش بدیم.
دیوی تو مسئله دی، لمره دا چی دخپلو امنیتی او دفاعی زواکونو مرگ جوب لرا کم کرو. دو هم جگره حق زیت یو سو چیر تا چی دا وسلوالو رهبری، همغگی او مالی سرچینی دی چی لمن زیودل شی. او دریم دا چی پر مشرانوی چی مزاحمت کمی فشار رو چی یا لسول سر یوزه شی او یا لمن زیودل شی.
اونا زیر فشار بیاریم تا یا بسل
بپیونده و یا از بین برده. خاغلی جاوید ویل افغان ځواکونو په تیره ونیمه میاشت کې د طالبانو 15 مهم قمندانان او د داعش د غړو په ګډون سلګونه وسلوال وشلې دي. په همدې حال کې د افغان هوایي ځواک مشر وایي د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې په روانو تهاجمي بریدونو کې هوایي ځواک مهم رول لوبولی دی. جنرال محمد شعیب تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له تیرو څو اونیو راهیسې د وسلوالو پر ضد سلګونه هوایي بریدونه کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مهم قمندانان او غړي پکې له منځه تللي دي. جنرال شعیب وایي افغان هوایي ځواک اکثر عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي.
خرط عملات ما کلش مستقلانه در حالات خاصی که ضرورت باشه ما از اونا درخواست میکنیم و اونا ما را در عملات ها ما را حمایه میکنن. حتما همانگی چون طبق داری ملی نظامی ما کنگه است نمانده از اونا هم گه موجود استن.
ده هوای زواک مشروعی هر کل چی دوی تا ارتیا پیدا کی گی لمزکنه و سرتیر و سر ده همکاری لپاره ده کشفی اطلاعات و لمخه ده ورزی او هم ده شپی عملیات کوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایی او مزکنیو بریدونو کې د دې ډلې د مشرانو او مهم غړو د وژل کېدو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان امنیتي ځواکونه په داسې وخت کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې د مزکنیو او هوایی تهاجمي بریدونو د زیاتوالي خبره کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې پراخې ډیپلوماتیکې هڅې هم دوام لري. په دې لړ کې ټاکل شوی ده چې پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې د پروسې په ارتباط یو بل غونډه هم جوړ شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه د ولش پښنوی په افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت دې ته اندېښنه وښوده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي له افغانستانه نیمایي امریکایي سرتیري وباسي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې شکیل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. د جرمني یو جګپوړي متقاعد جنرال ویلي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. نور تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانستانه د یو شمیر امریکایي سرتیرو له وتلو سره به د دوی ټولې هڅې پر دې متمرکزې وي چې له افغانستانه بیا بریتانیا ته خطر پیښ نه شي. جرمی هند دغه څرګندونې د بی بی سي له څلورم چینل راډیو سره په مرکه کې وکړې. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه به پیښ شي که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي وویل له ټولو امکاناتو څخه په استفادې به هڅه وکړو چې دا مسله یقیني شي چې د بریتانیا واټونه خوندي شي. هند زیاته کړه دا بریتانیا او هم د افغانستان په امنیت پورې تړلې مسله ده. بریتانیا د افغانستان په ولس کلنه جګړه کې امریکا وروسته په افغانستان کې ډیر سرتیری درلودل او ډیرې هم د افغانستان په تر ټولو ناامنه هلمند ولایت کې ډیره وو. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې اوس د بریتانیا 1000 سرتیری شامل دي. تر اوسه 453 بریتانوي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دي. د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په شفاهي توګه له افغانستانه د 1000 امریکایي سرتیرو د وتلو امر کړی خو تر اوسه پنټاګون په دې اړه رسمي اعلان نه دی کړی. په افغانستان کې په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیری ډیره دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر 2 ورځې مخکې ویلي وو چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. په عین حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال جوزف ډنفورد روانونه د کرسمس د جشن په مناسبت افغانستان ته په وروستي سفر کې چې کابل ته نږدې په یوه پوځي اډه کې له امریکایي سرتیرو سره وکتل وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت په همدې بڼه دوام وکړي. هغه سرتیرو ته په وینا کې وویل چې شاوخوا مو ډیر ګنګوسای روان دی خو تاسو نن ورځ هغه ماموریت لري چې پرون مو درلود. جوزف ډنفورد امریکایي سرتیرو ته ډاډ ورکړ چې هر بدلون کې راځي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر به لومړی کس وي چې پرې خبرېږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان د افغانستان په پوځي ماموریت کې ښکېل یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن کړي دي. جرمني چې په اوس وخت کې امریکا وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر سرتیری لري او شمېر 1300 تنو ته رسیږي هم د امریکا دغه پلان ته اندېښنه ښکاره کړې ده. د جرمني رسنیو د دې هیواد د یو جګپوړي متقاعد جنرال هیرالد کویات په حواله ویلي چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي جرمني هم باید خپل ځواکونه وباسي. هغه ویلي چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې ځواکونه کم کړي د دې دلیل نشته چې جرمني دې په دې هیواد کې پوځي ماموریت دوام ورکړي. کایات چې له 2000 نه تر 2003 کال پورې د جرمني د پاو سر مفتشو د جرمني تاګ شپګل ورسپانې ته د پنشن به پورز ویلی و چې د شک ځای نه پاتې کیږي چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوندیتوب او ملاتړ تضمین نشي دوی د هلته پوځي حضور ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د بریتانیا د حکومت او د جرمني د یو پخواني پوځي چارواکي د اندېښنو په اړه واورېدل. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو تازه بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ډونالد ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د امریکا دفاع وزارت ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
وګو پجه او پنځلس دقیقې نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. سالم محمد صالح دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل تازه غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې هندستان په افغانستان کې له یو نوي واقعیت سره مخامخ دی یو مطلب خبر کړی دی. د مطلب د لیکوال په باور لا افغانستان د نیمایي برخي امریکایي سرتیرو د وټلو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه به شي د هند لپاره جدي عواقب ولري. په دې وروستیو کې ترامپ خپل دفاع وزیر ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د شاوخوا وزره امریکایي سرتیرو د وټلو پلان ترتیب کړي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د طالبانو د نفوذ پراخوالی شي د کشمیر په ناکراره سیمه کې هم پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د هندستان د قونسلګریو امن بل اندېښنه ده چې د لیکنې لیکوال رابرسیره کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي باید انتظار پاتې سو او وګورو چې نوې ډیلی د ولسمشر ترامپ په پالیسۍ کې دغه بدلون ته څه ځواب وایي. خو لیکوال په یوه عمومي نتیجه اخیستنه کې ویلي په اصل کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه تصمیم نیول کیږي هندستان نسي کولی په دې برخه کې بې تفاوت پاتې سي. واشنگتن اگزامینر ورسپانې هم له افغانستانه د څو زره امریکایي سرتیرو د وټلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مقالې لیکوال استدلال کړی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وټلو وروسته د امریکا متحد ایالاتونه باید په افغانستان کې هم ورته اقدام وکړي. د لیکنې په دوام لیکوال پوښتنه کړې چې د میلیاردونو ډالرو مصارفو او د امریکا د لسګونو سرتیرو قربانیو په افغانستان کې د امریکا لپاره څه نتیجه په لاس ورکړې ده. لیکوال د امریکا د ګډو ځواکونو د لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد په حواله دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې دغه لګښتونه او قربانۍ د امریکا لپاره لږه لاسته راوړنه لري. د واشنگتن اگزامینر ورسپانې د مطلب لیکوال بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې تر ولس کلن حضور وروسته اوس د دې وخت راغلی چې امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنه سي، ځکه د لیکوال په باور ناوخته ستنېدل تر نه ستنېدلو بهتره دي. له دې سره سره په افغانستان کې د امریکا قومندانانو ویلي لای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه دستور نه دی ترلاسه کړی. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي که د امریکا ځینې پوځیان له افغانستانه و هم ځي دوی به بیا هم د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ وي.
د ساتي رادیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې یعنی تر ونی مبجو مخکې ساتي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنلولو. خو اوس په پېښور ته مخکو، د پېښور پانتون په پیوټا حال کې تیر ورځ د پاک افغان امن کانفرنس نوی غونډې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پر روانه غونډه کې د افغانستان د حکومت ته شاملولو او د طالبانو سره د هغوی د کښېنولو لپاره هم هڅه پکار ده. دغه کانفرنس کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په حکومتي، تجارتي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې د اړیکو په شکولو ټینګار وشو. نور تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال غلام غوث په دې راپور کې راکوي.
د پاک افغان امن کانفرنس د سرخط لاندې د غونډه په پېښور پوهنتون کې ترسره شوه چې پکې د پوهنتونونو پوهانو او سیاستوالانو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په امنیتی، تعلیمی، تجارتی او اقتصادي برخو کې په ښه اړیکو را جوړولو ټینګار وکړو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د اماراتو د مذاکراتو وروسته اوس هڅه پکار ده چې طالبان د مذاکراتو په را روانه غونډه کې د افغان حکومت سره هم وویني.
نو دا ترامپ چې دې ته خبره کړې ده نو دوی داسې لیټ نه اخلي چې ګورو زموږ په شرایطو ته درخواست کوي، مینت کوي. دا د هغې د ترټ یو نوې طریقه ده چې دا د ډو مور یو بله خبره ده چې بای زوې مذاکرات نو تو سړی ما ته کینوه او سړی و ته کینوله. نو که نن پاکستان په دې کې دا کردار ادا کوي او امن طرف ته راغونډي نو دا د خوشحالۍ خبره ده او مونږ خوشحال یو چې پاکستان، افغانستان او خاص کر افغانستان حکومت په دې کې شاملېدل پکار دي، ځکه چې د تیر مذاکراتو کې شامل نو کاغنی نو بیا به مشکلات سی واکېږي.
د باچا خان تعلیمی فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او اقتصادي اړیکو خکولو لپاره ګامونه پورته کول پکار دي.
2014 کې دا تجارت 15 بلین ډالر وو د یو بل خلاف د بد اعتمادۍ د فضا سره او د پولو بندو سره اوس دا تجارت 50 ملیون ډالر تر رسیدلې ده صرف او دې سره د دوړ ملکونو ولسونه د بیروزګاری ښکار شوې دي چې مهم قوتونه غیر چاپیر چې څومره دي په دې وطنونو کې یعنی دې سیمه کې د تجارتي او اقتصادي اړیکو د مضبوطولو لپاره اقدامات وچت کی دا دغه په فائدہ کې ده د دې هیوادونو فائدہ کې ده
پوهان ډاکټر ناصر جمال خټک وویل چې د یو کلتور یوې جبې او ځینی نورو مشترکاتو په بنیاد دواړو خواو ته د یو بل سره مینا محبت پکار دی
لکه په خاوره په ځمکه په جبه په کلتور سره شریک ته امیزان ده آج سو کوم ده بجای دې چې موږ دې ته ګورو چې رب کم کم شینو وجنه زده د بلنا مختلفه ما چې کله هم مشترک شونه د قتل شروع کړل مینا بزیاتی ګامن بزیاتی
په غونډ کې ګډون کوونکو سوتنو افغان مهاجرینو مشال ریډیو ته وویل
زمانوم امنه حیدری دی د افغانستان د کابل ولایت څخه راغلم په دې کانفرنس کې ګډون کوم زم ما په نظر د دغه رقم غونډو جوړولو کانفرنسونو جوړولو د دغه ستګ راتګ او د دې پرکم باندې ارتباط اوري کې زم ما په نظر ډیره مثبته تاثیر لري
نوم رحیم جان رحمید زاد افغانستان پکتیا ولایت سره تعلق لري مودل د پیښور پانتون کې رابطه برملري کې درس وایم او اختلافات نه دي دا د مس پرسپشن وایي خدای دې وکړي په انده کې هم دغه سي پروګرامونه په افغانستان کې جوړ کړ شي او هغه استادان دلته راشي او دغه استادان هڅه لاړ شي هغه معلومات چې د دوی ترمنځ د ریسرچ په توګه باندې جوړ شوی دي یو بل سره شیر کړي او خلک ته مستفید شي
د ونډې په پای کې د ټولو پوهانو نظرونه په یو راپور کې راوند کړي شو او د دا رقم ونډو په جاری ساتلو باندې ټینګار وکړي شو
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
ترکیه د سوری په شمال کې منبج شارته د دې هوا د حکومتي ځواکونو د داخلو په وړاندې توند عکس العمل شوډل دی د سوریه د بشري حقوقو ډلې ویل دي چې پرون شاوخوا 300 حکومتي سرتیري منبج ته ورسیدل روسیا بیا وایي په منبج کې به د سوریه د پوز موجودیت ګټور ثابت شي رضوان مراد په دې اړه د لویدي ځواکونو په استناد راپور لري
ترکیه د سوریه منبج خارته د حکومتي ځواکونو داخلي دل وغندل او روسیه بیا دا تحول ستایل دي د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان پرونویل د سوریه کوردان د حق نه لري چې د دې هواد له حکومت څخه ملاتړ وغوړي ترکیه د سوریه د کورد وسلوالو ډله یو تروریستي سازمان بولی او ولسمشر اردوغان په روانه میاشت کې غواخ کړو چې د سوریه په شمال کې به د کورد وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات وکړي د روسیه حکومت بیا په منبیج ښار کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل مثبت تحول بللای دی د کرملن وایي دیمتری پیسکوف پرون په یو بیان کې ویل چې په منبیج کې د سوریه د حکومتي ځواکونو ځای پر ځای کېدل به د سیمې په باثباته کېدو کې مرسته وکړي د سوریه کورد وسلوالو د سوریه له حکومت نو غوښتل چې د ترکیه د پوز د غواخونو پر وړاندې له دوی ملاتړ وکړي او منبیج ښار ته خپل ځواکونه ولېږي کوردانو د غختنه له سوریه څخه د امریکای ځواکونو د وټولو تر اعلان اورسته کړی ده د کوردانو وی پی جی وسلواله ډلې تر دې مخکې په فرانسې هم غک کړو چې د امریکای ځواکونو تر وټولو اورسته دی په سوریه کې خپل پوزي حضور پراخ کړی د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ترامپ د رواني دسمبر میاشت په 19 نیټه اعلان وکړ چې له سوریه څخه ټول امریکای سرتیري وباسي په امریکا او بهر نړۍ کې د واشنگتن متحدانو د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړه انتقادونه وکړل او خبرداري ورکړ چې دا ګام په سوریه کې ایران او روسیې ته بری ورکړي ایران او روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې د بشر اسد له حکومت ناتړ کوي او ترکیه بیا د حق وسلوالو په لوي کوي چې د اسد د رژیم پر ضد جنگيږي په همدې حال کې د سوریه د بشري حقوقو ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویل دي چې د سوریه شاوخوا 300 سرتیري منبج ته داخل شوی دي خو د دې لپاره چې له هم د غلطه امریکایي او فرانسوي ځواکونه موجود دي د سوریه عسكر د خار مرکز ته نه دي داخل شوی
لاند خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وی ولسمشر ډانلډ ترامپ د امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستانه سرتیر وباسي افغان امنیتي ځواکونو د ملي وردو په مشي پروند د ننګرهار په غنی خیل ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پروند د قومي مخابرو په منځګړیتوب خوشې شول د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پورې بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمعې له لمانځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. او د هالیوډ فلمي ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیلا جولي وایي کېدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شئ. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې ایس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې ایس ایم ایسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وایه.
زه یو مور یم، زه چې واده شوم کنه د ما پلارګان ما خپل پلار اصل نه خوښېده چې لور درس وایي یا تحصیل وکړي یا څه شي کنه. موږ کې غیرت دی، موږ څنګه د بجلکۍ درس وایي. زه چې بیا واده شوم چې د بچیان مشول ما نه، زه یو اولاد به تحصیل نه پرېږدم چې خپل مې نه دی ویلای باید چې د اولاد مې ورس. اوس مې شکر یو لور مې غدا په برقي تذکیرو کې ده، یو مې په ستره محکمه کې ده، زوی مې په مالیاتو کې ده. د خدای راضي یم، شکر چې اولاد مې تحصیل کرده دی.
تاسو ولې درس نه ویلای؟ ول پلار ته نه ویل چې غواړی؟
خود داسې و چې د موږ وطن کې رواج نه و.
چیرته اوسېدی؟
پلار مې چې وویل چې نه، موږ خو په ښځو تحصیل نه کوو، درس نه وایو، کنه د موږ غیرت دی، د موږ ناموس دی کنه. نیکه مې خپلې لورانې اچولې وې، د ما خالګانې ټول درس ویلې. زه به اول سم کې اچولم، بیا یې وایستلم خپل ترمې. اوس د هغې ترمې خپله ښځه یې معلومه ده، لور یې معلومه ده، مګر موږ یې نه پرېښودلو. اوس چې ورته وایم چې تاسو ولې یا وخت موږ نه پوهېدلو ټول شیان.
څومره دې خپله غوښتل چې درس ووایې؟ څومره دې هیلې په زړه کې؟
ډېرې ډېرې. ما خان ویل چې زه تحصیل وکړم، زه به یوه لویه ډاکټره شم، او ډېر مې ارزوم وه. اوس هغه دې ښه دی، شکر اولادونه مې دي. خپله مې چې ارمان پوره نه شو، دغه دې اولادونه مې ارمان پوره کوي ټول. ښه، ما چې خواهش
یعنی هر څومره سخت دی چې وې د اولادونو دپاره دې تېرې کې چې درس.
ډېر ډېر دی اولاد کې لیورو اجازه نه راکوله. ډیر کور کې به شخړې او جنجالونه کول چې دا کاپیری کیږي او دا کیږي دا غا کیږي. ما ورته ما پرش کې خیر دی، زه چې ما خپل واک در کړایو، د میړه واک می در کړای، دا اولاد واک چاته نه ورکم. زه می اولاد پر شکل چې بیا خو د دې ما خوندم ډیر پامیده او دغه مر سره مراس شو چې نه، اولاد می باید چې تحصیل وکا، هیڅ اولاد نه پریږدم. او دی اته میاشتونه چې ما په کودکستان کې ژه کودکستان پارغ شو، مکتب ته لاړم، مکتب کې په همدې لامی شهید کې. نو د همدې ځای نه په خپل ولا کې دغه ادارې ته مرغلی وم، ولې اولادونه مې هم دغه سه علاقه لري چې دا مور مې دومره ارزو لري، باید چې زه دا شایشم د مور دپاره. سواد چې ونه لري کار څوک کله ورکوي؟ دا بهترین کار دی چې ښځو دپاره یې جوړ کا، او ډیره په فایده یې هم دی د ټولو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
پر بیلابیلو موضوعاتو سمیسونه را رسیدلی دی. صلاح الدین تورکی لیکي افغان دولت د کونړ د مناګي برښنا بند پروژې ته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیا ځاځي اریوب نه فضل کریم درویش لیکي زموږ په کلي کې یو زورواکي خلک نه پریږدي چې تذکرې واخلي. د پکتیا والدې دا ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. خادم له هلمند لیکي زما په نظر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر امنیتي وضعیت هیڅ ډول تاثیر نه کوي. نعمت الله خوشحال د کندهار له ناګهان څخه لیکي د امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان پر امنیت منفي اغیز ونه کړي، ځکه اوس افغان ځواکونه عملیات کوي. یار بادشاه سالت له خوست لیکي په خوست ښار کې د موټرو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده، دولت ته پاملرنه ورته وکړي. عبدالواحد مدقق لیکي د لوګر اطراف ته د برښنا پای راغلي دي، خو لا هم برق درک نه لري. یو شمیر نور اوریدونکو بیا دا لیکلي دي چې سولې ته خوشبینه دي، خو جنو لیکلي دي که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي سوله به راشي، او جنو نورو لیکلي دي چې طالبان دي د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه واخلي. دا خبری مجله مو هم دومره و په بلی خبری مجله کې سید سمی عباس لتا سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر احمد.